در این مناطق داشته باشد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر فرهنګي، ادبي او هنري مسلو راڅرخي. خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په جرمني کې د چړې تر یوه مرګونی برید وروسته یو افغان د دغه برید د کولو په شک نیول شوی دی. د جرمني صدر اعظم هم د بریټ پاره سرګندونی کړی او ویلي دي چې د غبرېدګر چې د پناه غوښتنې رد شوې ده باید له جرمني نه ایستل شوی وي. د راپورونو دا برخه ورسته راځي، خو پایل د دې سات په خبرونو کې. د داعش خراسان څنګه په تخار ولایت کې د وچنایي د وجلو مسولیت ومانه. په تخار کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د لیپنوم یو وچنایي وړ مشپادش دشت قلا ولسوالۍ ته پلاره کې وجل شوی. دا چنایي چې ویل کېږي د قانونو کارګر وو، ل خپل ژباړون کې سره روان وو، خو د دې ژباړون کې ته په دې پیخه کې زیان نه دی اوښتی. د ځینو راپورونو لمخې طالبانو دا ژباړون کې نیولی دی، خو طالبانو رسمن دا خبره نه ده تایید کړې. تر دې مخکې د لړم په میاشت کې د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې د یو برید په ترڅ کې یو چنایي وژل شوی وو او څلور نور ټپیان شوي وو. تر دې وړاندې په پاکستان کې هم څو ځله په چینایي کارګرانو باندې بریدونه شوي دي. د سرپل ولایت طالبانو مسؤلان وایي چې شپږ تنه د داعش خراسان څانګې د غړیتوب په تور نیول شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو چارواکو د چهارشنبې په ورځ دا وکړه چې دا کسان د سه شنبې په ورځ د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د طالبانو په وینا دغو نیول شوو کسانو د لړم په 14مه دغلته په یوه چاودنه کې او په تیره چنګاښ میاشته کې پر شیا مذهب یو بریټ کې لاس درلوده. د طالبانو امنیتي او تصفیوي کمیسیون په خپل کلمي راپور کې چې پرونی خبر کړ پاکستان تورن کړ چې د داعش فعالیتونو ته زمينه برابر کړې ده او د غراس د داعش رهبری په بلوچستان کې ده، خو د پاکستان چارواکو بیا دا تورونه رد کړی دي. د پاکستان د مرکزی پارلمان په خوانی غړي محسن داور د ازادي راډیو مشال څنګه ته تیر شپه ویل چې طالبان د دې د وژلو نیت لري. د ملي ډیموکراټیک غورځنګوند مشر محسن داور زیاتوي چې د پاکستان امنیتي ادارو د تویلي چې افغان طالبان د د وژلو قصد لري. مخکې داسې ناتایید شوی راپور نه خبره شوی و چې د محسن داور پر سر طالبانو 15,000 امریکایي ډالر جایزه یې کړه. په خو هم په شمالي وزیرستان په میرانشاه کې پر نوموړي بریټ شوی و چې پایله کې هغه ټپي شوی. په دې اړه وړاندې درته مرکه هم لرو. د راپورونو لمخې د هند په لویدیځ کې د ریل ګاډي دننه د یوې ګنګوسي له امله تر 1200 ډیرو کسانو ژوند د لاس ورکړی دی. دا پیښه پرون داسې را وخت رامنځته شوه چې د ریل ګاډي دننه وازه خپره شوه چې اور لګېدلی. نو خلکو هڅه وکړه چې له یوې ډبې بلې ته واوړي چې په دې ټیل کې د ورختایي له کبله ګڼ خلک تر پښو لاندې شول. دا وار د اور د وازې علت دا بلل شوی و چې چا د ریل د خطر رسۍ کش کړې وه. د هند یو ټلویزیون په دې پیښه کې د لږ تر لږه 12 مړینه تایید کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا پرون چهارشنبه وویل چې د غزې تړانګې ته 800 لارۍ چې بشري مرستې پکې وې داخلې شوې دي. دا مرستې څلور ورځې وروسته تر دې غزې ته رسېدلې دي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله بولي اوربند ټینګ شو. اوچا ویلي دي چې غزې ته د دې لاریو د رسېدو خبر له اسرائیل او د شوي اوربند منځګړیو او تضمین کوونکو قطر، مصر او امریکا ترلاسه کړی دی. او د انګلستان د کرکټ کپتان جاس بټلر وایي د کرکټ د اتلولۍ چمپیونز ترافي لوبو کې به لوبډله له افغان ټیم سره مسابقه وکړي. جاس بټلر د خپل هیواد د یو شمېر سیاستوالو حق غوښتنې رد کړي چې ویلي دي په افغانستان کې د ښځو د حقونو په خاطر د افغانستان د نارینه او د کرکټ ملي لوبډله سره لوبې نه کیږي. د بریتانیا یو څلور شپېته سیاستوالو او د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ څخه غوښتنه دي چې د فبروري په 18مه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سره لوبه لغوه کړي. د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډله کپتان بټلر پرون د هند په کلکتا کې رسنوي ته وویل چې سیاست او سپورت باید سره بیل شي. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لرئ اوریدونکو زموږ پښتو فیسبوک پاڼې ته هم سر وښکاره کړئ. د فیسبوک پانه در سره خوخه کوي میلیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال شي د ورځې پترس کې بل تازه پیښو خبرونو او راپورونو خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې درته ویل د سار ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوی خو لاندې خبري برخه کې دا راپور اخلو چې په جرمني کې د یو ماشوم او یو سړی تر وژلو او د درېو کسانو تر ټپي کېدو وروسته پولیسو یو افغان د قتل په تور نیولې دی. د جرمني صدر اعظم چې د پیښې پر مهال په بهر کې په سفر وو اندېښنه څرګنده کړې چې ولې دا کس چې د پناه اخیستو غوښتنه رد شوي له جرمني نه ایستل شوی نه دی. جزئیات په دې راپور کې.
یو افغان په چاخو یو دوه کلن هلکه یو سړی د جرمني په یو عمومي پارک کې ووشل. تر پیښې وروسته پولیسو دا کس ونیو. د جرمني صدر اعظم پرون د دې پیښې پر مهال په فرانسې کې وو. دا پیښه د وغندلا او هغه د نه منلو وړ ترورستي عمل وباله. اولاف شولت زیاته کړه چې څرنګه دا کس چې په جرمني کې د کډوالۍ غوښتنه رد شوې ده لا هم په جرمني کې پاتې شوی دی. د بایرن ایالت کورونیو چارو وزیر یواخیم هرمن د دې پیښې په تړه وویل چې دا وشل شوی سړی یو څلوېشت کلن و او هغه وخت سخت ټپي شو چې د دې ماشوم د دفاع لپاره یې ځان سپار کړ. دې کس بیا له اخیستو ټپونو سا ورکړه. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ غرمه مهال د شافنبورګ په ښار کې وشوه. د بایرن ایالت کورونیو چارو وزیر هرمن وشل شوی هلک مراکشول اصل یاد کړ. د پیښې پر مهال د وړکتون د یو شون کلاس د تشتیدو په وخت مات شوی دی. د بایرن ایالت د روغتیا وزیر جودیت ګرلاخ وویل چې په دې پیښه کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان شوي هم دي. د نوموړي په وینا د ماشوم غاړه زخمی شوې ده خو ټپي ژور نه دی او یو بل سړی چې په ټټر کې په چاقو ټپي شوی دی عملیات شوی دی. پولیسو تر پیښې وروسته یو اتویش کلن افغان د پیښې ځای ته نږدې نیولی او یو بل افغان هم هلته د شاهد په صفت له ځان سره بیولی دی. د پیښې اصلي تورن په 2022 کال کې جرمني ته تللی او د پناه اخیستو درخواست رد شوی دی. د بایرن ایالت کورنیو چارو د وزیر په وینا ټاکل شوی وه چې دا کس د 2024 کال په روسیو کې په خپله له جرمني ووسی. څارنوالان وایي چې د دې پیښې د انګیزې د موندلو لټه کوي او داسې ښکاري چې علت یې رواني ستونزې وي. د تورن کس په ځای کې پولیسو داسې کوم سند نه دی پیدا کړی چې له هغه څخه جوته شي چې دی له کومې افراطي مذهبي ډلې سره ارتباط لري. خو داسې اسناد یې ترلاسه کړي دي چې د دې کس د رواني تکلیف نقشې ترې څرګندې شي. د بایرن د کورنیو چارو د وزیر ښاغلی هرمن په وینا تورن کس تر دې پیښې مخکې هم درې ځله داسې څه کړي وو چې د پولیسو توجه ځان ته اړولې وه او بیا د رواني تکلیف له امله ارواپوه ته استول شوی وو. د یو کال په ترڅ کې په جرمني کې څو ځله بهرنیانو بریدونه کړي دي چې دې پیښو په جرمني کې د کډوالو پر ژوند ډیر اغیز شیندلی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ناروی د کډوالو د شورا مشر ازادي رادیو ته د امریکا د ولسمشر د مرستو د فرمان په اړه اندېښنه وښوده. خو په ورته وخت کې هله ښکار کړه چې په دې فرمان کې د افغانستان سره بشري مرستې شامل نه شي. ډونالد ټرمپ یو فرمان کې امر کړی دی چې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د درې میاشتو په مخه وزندول شي. خو د ناروی د کډوالو شورا مشر چې تازه افغانستان ته سفر کړی وایي چې افغانان د مرستو وړ او اړتیا ورته لري او په باور یې له افغانانو سره مرستې باید په دې فرمان کې شامل نشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ناروی د کډوالو د شورا مشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې افغانستان ته بشري مرستې بندي نه کړي. ډونالد ټرمپ چې د دوشنبه په ورځ د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم تر سره کړل یو ورځ وروسته په یو فرمان کې د نوي پروژو په مخه له بهرنیو هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو حکم صادر کړ. د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند چې تیره اونۍ افغانستان ته په سفر تللی و وایي چې په دغه هیواد کې چې د بشري مرستو د رسولو چارې ټکنۍ شوې دي باید مرستې بندې نشي. شغلی ایګلند ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن باید افغانستان استثنا کړي. دی وایي هغه څه چې زه ورته د زړه له تله هیله من یم دا دي چې له افغانستان سره بشري مرستې ونه درې شي. که داسې وشي څه باندې 22 میلیونه افغانانو ته به د مرستو د رسولو پر بهیر خورا بده اغیزه وکړي. دا کسان مرستو ته ضرورت لري او په داسې وخت کې چې 2 میلیونه افغانان له ایران افغانستان ته ایستل شوي او 3 لکه نور له پاکستان افغانستان ته خرج شوی او د شمی منس هم دی نو سمه له دا چې د بشری مرستي استثنا شي د شغله ایګلند دا خبرداري په داس وخت کې خبر شوې ده چې د نړیوال بانک په باور د اوس لپاره افغانستان د خړو د کمش له جدي ګواښ سره مخامخ دی د دې بانک لاټکل سره سم یو له 1.8 میلیون افغانان چې د افغانستان تقریبا 15% نفوس جوړوي د کافي خړو د ترلاسه کولو لپاره سخت مبارزه کوي نړیوال بانک د سیشن بی پورس په خپل خبره کړی راپور کې دا خبرداري هم ورکړ چې چیرته د سنج مخه ونیول شي تر پسرلی پورې به دا شمیره 14.8 میلیون ته لوړ شي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د بهرنیو مرستو د حکم تفصيلات لاله رسنیو سره نه دي شریک شوی او دا څرګند نه ده چې دا اجرایوي فرمان به په افغانستان کې د ملګرو ملتو او نورو غیر دولتي مؤسسو لوري د مرستو د رسولو چارې لخند او ځن سره سمدستي مخامخ کړي کنه کړي یان ایګلند وای کچرته د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې د درې میاشتو په مخه ودرول شي ممکن دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند نکړي خو تر درې میاشتې وروسته بیا د مرستو وس او توان نه لري
د پاکستان د نېشنل ډیموکراټیک ګوند مشر محسن داوړ وایي چې طالبان پر هغه د حمله نیت لري او غواړي چې وی وژنی نو موري وای چې دغه غواخ پاړې د پاکستاني امنیتي ادارو له خوانه د غواخ معلومات هم تر لاسه کړی او د محل د خپل ځان د خوندیتوب په اړه فکر کوي له خغلی داول سره د مشال رادیو همکار داوود خټک دا مرکه کړی ده
طالبانو پاول سره هغه کا په افغانستان کې د کډل ددی نو او بیا چې هغه اوازونه په مزه مزه کمی کېم لکه دي کنه چې څونه دغي سترنس او کیږي وسره وسره د دې پر ضد چې کوم اوازونه مخکې مزيات اوس هغه کمی کې لګیا دي ځکه ډېر خلک د حالات سره به کمپرمایز کوي ودان د زما ټول کې چې اوس چون کې د خلکو گرفت مضبوطی کې نو موږ به مخبله بیانیا لګه هغه مطابق نرمه کوم موږ هغه کار نه کړی نو دا هوپ یې سو د ثریټ خو مطلب مخکې بریدم شوه دی او مطلب هغه نه پستم
یعنی دا ورسب د کوم ډاکومنټ تاسو دې تصدیق کوی چې دا یعنی اختیار تاسو ته هم کوم طرف نه ویل شوی دی په سرکاري توګه چې دا سې کوم خبره شته
دا بالکل نه ماتم کړو شوی
د کوم نوټس چې موږ ته هم ملاو شوی دی دا موږ کتلې دي خو دا خو خله تاسو د دې تصدیق وک نو پدې کې خو د افغان طالبان خبره شوې ده
ګوره دا خو بنیادی طالبان خو هغه دي کنه دا دلته چې کوم دي دا خو شاګردان دي او زمونږ د پېټل ورزنه په دې باندې کې ساره رخ کړو چې موږ به دا وې چې دا یو خلک ته په دې کې هیڅ قسمه فرق نشته دې په غیمه نه بیت کړه هغه خپل امیر غنی مطلب هغه غی تنظیم لاندې دي خپل کار کوي زره خبر ده چې دلته سکار کوي د دې پترو به کوي او البته خو مطلب نور خو زمونږ سره ذاتی دښمنی نشته وزر هم ده د سیاسي موقف خبره ده چې مونږ نه دی منلي دغه وجود او د کار ده خبره همیشه کړه ده چې دی په یو ځای سره طریقه د ټوپک په زور التناستي نو دا د بیانې اختلاف ته او دا خو مطلب دا ده چې محکمو
ایا تاسو باندې دا ورسب تاسو باندې مخکیم یو حمله شی و چې نو تاسو غنې چې د دی او د اغي کم داسې تړاو جوړیږي په خپلو کې
بالکل اغه ګوره اغه تیرم بالکل دا ټول د دې کړه مې راوي کې سره دا ټول یو خبره ده او وس مخکیم شوه ده او موس کې دې چې نه پستم شوې دي خو بهرال مرګ ژوند لا په لاس کې دي انسان هیڅ هم نشي کولای چې لا پک نه
تاسو پولیسو یا حکومت سره کوم رابطه شوې ده
او هغه خو هم بار بار دا خبره مخ کې ظلم چې بریټ شوی او هغه پولیس خو څنګه ما سره ووم په موکه موجود اور سره اوس هم پولیس ولا ما سره رابطه کې دي مسلسل دا خبره کوي
نو تاسو یعنی دا خوډیر لوی اختیار دی لوی ترټ دی یعنی 15 لکه ډالره ویل کیږي په دې کې چې دا ستاسو په سر باندې ورکړل شوی دی تقریبا 15 کروڑ روپیا جوړیږي. نو په دې حالت کې تاسو خپل ځان څومره محفوظ غنی؟
پوره محفوظ خودلته یو فرد هم نه ته زبد ځان خبر خلی ولې کوم خودلته په دې خبر خو یو قسم محفوظ نه. تاسو ګوره یار ورځ دا مرګ ګوبل روانه ده په ټول پښتونخوا وطن کې ټول لرو بر افغان وطن کې روانه ده. نو محفوظ خودلته سو کوم نه دی بیا ځای خبر یو سړی رائے لري یو سړی خپل سوچ فکر لري او مطلب د دې حالاتو په والي سره د دې ترهګرۍ په والي سره خپل یو فکر دی کنه واغه د غین اوړي نه دروغې خو بیا در خبره خاطر بیا نورم سوا کیږي دا خو یو دادا کې څه هو دا کې کته خپل ځای موجود دی د دې د وجه نه خو خپل بیان نه شو پر خو دې خپل دریز نه شو بدلولې دا کې څه روانې مونږ تر څو نه پر وسی دې خبر د امن لپاره او یادل ته چې کوم لوبې لګیا دي کوم ګمونه لګیا دي کوم پروکسي وار شروع دي هغه د مخنیوي لپاره او دا ټول چې کوم د ذکر درونه هغه مخاف مخار وخت پکو تکو.
د پاکستان د مرکزی پارلمان په خوانی غړی محسن داوړ و چې د ازادي رادیو له مشال څنګه سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجله هم خبرېدو ته چمتو ده خو روسای راپور اخلو د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې دا کېږي د طالبانو په بند کې د کورنۍ وایي چې د طالبانو حکومت له امریکا سره د بندیانو په روسي تبادله کې د غیر شامل اولو ډاډه کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه.
په امریکا کې د یو طالب بندي سره د دوو امریکایي بندیانو له تبادلې وروسته د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې ادا کېږي له طالبانو سره بندي دی کورنۍ وایي د طالبانو حکومت په دې تبادله کې د هغه شاملولو ډاډه کړې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و درې طالب بندیان له دریو امریکایانو سره تبادله سي خو په خبره یې یوازې یو طالب له دوو امریکایي بندیانو سره تبادله سو.
موږ امیدوارو دا تبادله ته ډېر چې په دې کې به زما ورور آزادي خو متاسفانه طالبانو دغه تبادله ونه کړله. معلومدار خبره ده چې دلته موږ ټول فامیل مامور پلار او ما د ورور اولادونه مېرمنې ټول خوښي او په دې سره چې طالبانو مرور آزاد نه کوي وسوم امیدوار یو خدای دې وکړي چې پاینده کې د خبرې دوام وکړي او بل اخر مرور آزاد.
د ښاغلي حبيبي ورور وایي چې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د خپل ولسمشرۍ په وروستیو ورځو کې په ښاغلي دنه کې چې له طالبانو سره د بندي امریکایانو له کورنۍ سره یې درلوده وویل چې د طالبانو درې بندیان له امریکا سره دي او د غشان څلور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې دي او د دورور هم په دغه امریکایي بندیانو کې دی چې په خبره یې د دریو طالب بندیانو په تبادله کې به آزاد سي. د طالبانو له حکومت او د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا له نوي حکومت غوښتنه وکړه چې د ښاغلي حبيبي د خوشي کولو لپاره د مذاکره وکړي خو د طالبانو حکومت تل د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبيبي له بند کېدو او دوی سره یې لشتون انکار کړای دی. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت هم د سې شنبه په ورځ له دوو امریکایي بندیانو سره د یو افغان د تبادلې خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل په خپل ایکس پاڼه ویلي چې له متحده ایالاتو سره د اوږدو خبرو اترو په پایله کې دوه امریکایي بندي وګړي او د خان محمد په نوم یو طالب بندي آزاد او افغانستان ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر سرپرست زاکر جلالی هم د سې شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه دا تبادله یو پرمختګ بللی او ویلي دی چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو لارې د تماس چینلونو د پرانستل پات کېدو ښکارندوی کوي او په ټکو یې دواړه لوري کولای سي پایله لرونکي مذاکرات ولري. له دې مخکې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د دغو درېو امریکایي بندیانو له کورنیو سره لیدلی او ډاډ ورکړی چې د هغوی د خلاصون لپاره به هڅې کوي. د راپورونو له مخې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې متحده ایالاتو له طالبانو د یو مهم طالب بندي په بدل کې د درېو امریکایانو رایان کوربت، جورج ګلزمن او محمود شاه حبیبي غوښتنه کړې وه خو په دې تبادله کې چې د بایدن د حکومت په وروستیو کې وسوه د راپورونو له مخې رایان کوربت او مک کنتي آزاد ول خو د محمود شاه حبیبي او جورج کلزمن په اړه معلومات نه دی ورکړل سوی. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي طالبانو ښاغلی حبیبي له امریکا سره د خپلې بلې تبادلې لپاره ساتلی دی. له دې ډلې نثار احمد شیرزی ازادي راډیو ته وویل
حبیبي اگر نگاه کردن بر یک بوجی بزرگ در یک تبادله با یک زندانیای مهمتر خود
حبیبي د خپل نورو مهمو بندیانو د تبادلې لپاره ساتلی دی، ځکه ته ملري چې ښاغلی حبیبي په خپل
محمود شاه حبیبي په 2022 کال کې په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری تر وزل کې دوروسته لادرکه سوای دی. د محمود شاه حبیبي کورنۍ په خاله رسنیو هغه مهترسوي ګونګوسی رد کړي چې ګواکې د هغه نیول د القاعده د مخکینی مشر ایمن الزواهری له وزل کېدو سره تړاو لري. د ښاغلي حبیبي د کورنۍ غړو ویلي چې نوموړي په وروستیو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دنده درلوده او له هغه وړاندې د یوې مودې لپاره د تیر جمهوري نظام د ملکی هوانوردی ادارې مشر و.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری په دې خبرونه کې به په فرهنګي چارو کې د مدني ټولنو د مؤثریت په اړه واوري. د شعر نقد لرو. منلې شاعره پروین ملال د شعر په اړه وایي:
لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ته تخیل دی، بیا حالت فخیږي، بیا استفاده او یو حادثه ده.
شعر هم لرو:
زما وطن از او ته دواړه یو رنگ وستا هم وخت څومره سپیره دی په گردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلی دل پښو مې ازغې وتی.
کیسه مو هم دا پلان نه هېره او د خبرونه پورستوي کې به په افغان ټولنه کې د یو دوت پاړه ووري.
د خزي یو د میرمنې یا هم د لور نوم خسته به ته ډېر ډېر شرم ښکاري ارخ کړي.
مدني ټولنې په خپلواک ډول فعالیت کوي. دا بنسټونه له حکومتونو او خصوصي سکتورونو سره تړاو نه لري او یو ډول اخیسمنې هڅې د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې لپاره وي. فعال مدني بنسټونه د فرهنګي میراثونو ساتنه کوي. دوی تاریخي ځایونه او لرغوني آثار څاري. په 1900 او 1900 کلونو کې د هوا ککړتیا د هند تاج محل ته ګواښ پېښ کړ. د دې مهمې تاریخي آبدې سپین مرمر د هوا له خرابېدو سره خړ رنګ شوی وو. په دې وخت کې مدني ټولنې د هند پر حکومت فشار راوست چې د هوا د ککړتیا لپاره جدي ګامونه واخلي. همغه وو چې په 1900 کال کې د هند سترې محکمې پریکړه وکړه چې د تاج محل شاوخوا صنعتي فعالیتونه محدود شي. د ایتالیا په پلازمینه روم کې مدني ټولنې د تاریخي ځایونو په ساتنه او حتی رغونه کې مرسته کوي. په ځینو هیوادونو کې لکه افریقایي هیوادونو کې مدني ټولنې د شفاهي کلتورونو د ساتنې لپاره په تیرو 20 کلونو کې مؤثر ګامونه اخیستي دي. دوی د خلکو په زړونو کې پرتی سندري او کیسې راغونډې کړې دي او د کتابونو په شکل خپره کړې دي. په نړۍ کې ځینې مدني ټولنې د هنرمندانو او لیکوالو ملاتړ کوي. د هغوی د آثارو لپاره نندارتونونه جوړوي. په افغانستان کې ادبي بهیرونه په حقیقت کې مدني ټولنې دي. دا ټولنې که څه هم د طالبانو لبیا واکمنۍ راهیسې په ځینو ولایتونو کې محدودې شوې دي، خو لا هم فعال دي او همدا فعالیتونه د دې سبب شوې دي چې کتابونه چاپ شي او د چاپ صنعت په ټپه ونه درېږي. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د دوی په سازماني یا ډله ییزو فعالیتونو بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز نه دی ورکړی، خو سلګونه صنفي اتحادي او خیریه بنسټونه ثبت کړي دي. اسد الله الدین راپور لري.
لبد امرغه د موږ په صغر د ویل شو د اوسنی حاکمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوی دي.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتشمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډلې مدني فعالیت نشي کولای. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دای او پات نور فعالان در اټولېدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره یې دا کار د هیواد په زیان دی.
موږ په مدني فعالیتونه کول اوس د ځان د ډارې نسو کولای. په حال د دې چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې، د ټولنې په جوړولو کې، د ملت په جوړولو کې، د تعلیم او تحصیل زمينه جوړولو کې خاص ونده لري په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نیوي هغه هیواد نه جوړیږي هغه ټولنه نه جوړیږي هغه پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې زولارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنه او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې له ځباندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نوموړی وایي په انفرادي ډول پر رسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي خو په وینا یې د ډلې یا سازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تش سره مخامخ دی. ښاغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی نو ځکه دوی هم ډلې یو فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم مادت خوایي اډوکسي فقط فردي دی چې مطبوعات کې ګډون کوم خپل غږ پورته کوم خصوصا د خصو تعلیم پرتبات د ځوانانو د حقونو پرتبات د اساسي قانون پرتبات نور فقط دغه لارم غوړه کړې سه فقط مطبوعات کې خبرې کوم لیکنې کوم او دغه مسائل په جمیل لحاظ باندې په سازمانی لحاظ باندې دا نو اجازه نشته ځکه چې قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال مېرمنې هم د مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي. مدني فعال مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوریت نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقوقو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ او ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي تلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې څوغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. الته چې وو مونږ ډیر واضح خبري کولای شو زمونږ ادرسونه معلوم وو مونږ سه چا سره به مخامخ کېدل او حد اقل ک 100% باغه خبره نه منل کېدل هغه مونږ حق بنه را کول کېدل حد اقل 50% مونږ یعنی د مونږه خبرو ته غوږ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدی وضعیت له کبله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په جلاوطنۍ کې یو شمیر ټولنې رامنځته شوې او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمیر محدودونکې تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی یا یې ممنوعل دخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمیر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنی لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنې لري. دغه ټولنې د افغانستان لپاره ډیر موثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغه ورته څونځه مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا چې دلته شخصا منګه د زمنګه کوم هغه چې د دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازې لګل دي خپل وطن ته او هغه کوم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه د خوراک د لباس د پوشاک د هر نوع همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت چې هر څه وکي هر څه کارو کې زحمت وباسي بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلی وزارت له مسؤلانو سره خبري وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخي کارکونکو که څه هم ازادي رادیو سره خبري ونه کړي خو وی ویل چې د دغه ټولنو په اړه معلومات د عدلی وزارت پر وی پانه شته. په عدلی وزارت کې نږدې 4.5 زره بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوریت نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي. په دغه بنسټونو کې له ډیر کم شمیر سره یې مدني مختاړي لیکل شوي خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلی وزارت بیا په درېنیمو کلونو کې 238 خیریه بنسټونو او لسګونه صنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه صنفي اتحادیه هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یو هم د افغانستان د خوارکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغه ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې د مهال تر هر بل وخته زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخه ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITU څخه هم دا چې د افغانستان کارګران د ټولو ستونزو ښکار هم دوی دي. ټولې ستونزې او ناخوالو ډیره ضربه هم دې قشر ته ورکړې ده، او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوي دي هغه زمونږ په خپلو امکاناتو شوي دي، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسني وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوي، او په اوسني وخت کې زمونږ ستونزې لا سوا شوي دي او لا په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لرو.
د صنفي اتحادیو ترڅنګ د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو کې آزاد نه دي او وايي د طالبانو مسؤلان وخت نا وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډلهیزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي، او دوی دې د عدالت غوښتنه چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلي وزارت دریز ډېر روښانه نه برېښي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د شعر نقد مخه کوو. د شعر پاړه د منلې شاعري پروین ملال نظر ته سره شریکو. د دوی لومړی شعر ټولګه د اوشکو تصویر په نوم لننه و د شکلونه مخکي په کابل کې چاپ شو. بیا یې د تبجن سپوږمۍ په نوم شعر ټولګه په پېښور کې خبره کړه. سپوږمۍ په ځنګلزار کې هم د دوی د شعر یو مجموعه ده. روسي د درې ټولګي لڅ زیاتونه سره د خزان تلای پاڼې په نوم خبرې کړې او په کوټه کې هم یو شعر مجموعه نشر کړه. خو کال مخکې د وړانګې وړانګې می باهو پونم شری کولیات په سلګونو مخونو کې یو ځای خبره کړل. لاخلي ملال سره سم همکارې فرشته صحاک مرکه کړې ده او لومړی د شیر پښتنه ترې کړې. شیر یو
احساس دی، یو احساس څخه وزیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستاسو خیال دی، بیا التفخیږي، بیا نو اتفاده احساس دی. او یو حادثه ده ما په نظر باندې، یو څه ستا دننه پیښیږي، یو څه پیښیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې، نو هغه په تا باندې تاثیر کوي. ستفا او اتفو په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او اتفو ژونده.
او د شعر په خایست کې میرمن ملال د الهام ونده څومره ده؟
الهام خو خلک نه مانی، زه نه پوهیږم، خو زه وایم چې ونده یې زیاته ده. هغه شعرونه چې په احمد باندې راځي هغه ډېر قوي تر اوغه، تر اوغه شعرونو چې په اور باندې اوس انسان چې ډېر هغه سي عالم سي پوه سي په هره برخه کې چې هغه خپله یو څه کولی سي. مثلا دا ستیش هغه دی چې یعنی طبيعي شاعر باندې خو چې کله وګوري شعر ویلای شي، ولې هغه ډېر علم لري، پوهه لري. نه او هغه څه چې هغه شعر یې چې په هغه شعر کې چې په هغه باندې راځي، یعنی په اورد باندې راځي چې الهام هم ورته وایي. الهام اوس خلق نه مانی زه نه پوهېږم، ولې هغه ډېر هغه ډېر قوي او تاثیر یې هم ډېر رسایي. نو زه وایم چې ونده یې زیاته ده. زه خپله چې شعر لیکم، یعنی چې کله مې دغه هغه رانیسي دغه اور چې نه یې هغه شعرونه چې زه لیکم هغه ماته خپله دونه خوند نه راکوي، یقین وکړي. خو هغه شعر چې په احمد باندې راځي د هغه څخه زه خپله چې وی لیکم زه هماغه شیبه ورڅخه راځي یم چې دغه شعر چې دی یعنی دا واقعي شعر دی او شعریت لري. زه خپله عقیده باندې لرم په دغه
په الهام
احمد ورته ووایم، چې الهام ورته ووایم، هر څه چې ورته ووایم.
د غلی ملال یو شعر بل دوی واورو، بیا به مرکې ته بیرته مخه کړو. د ښکلا شیبې په نوم د دوی شعر.
ښکلا
حسن چی رنگونه د فطرت اخلی، عشق لزان اور د بغاوت اخلی، ز د بام تر څوک پوری ورغلم، خیال د یو آشنا راځي مهلت اخلی، ځان می تل په روح کې پلټلی دی، روح می دی چې ژوند یې له وصلت اخلی، هر ورځ د لمر په وړانګو ولامبم، ځوان ماښام شېبې د لطافت اخلی، یو می سي ځنګل ځنګل یادونو ته، سیوري د وریځو نه عادت اخلی، شپه ده بار د ستورو په اوږو راوړي، دشته ده باران اوري نکحت اخلی، تور تیاره سپین رونا یو ځای سوه، سپین پاولی پروین د نزاکت اخلی.
مننه میرمن ملال اکا، ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو، دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستی دي او لیدونکو هم لوستی دي، نو شرایط سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوښت کې د شرایط او حالات تاثیر څومره اغیزمن کیدلی شي؟
نو د شرایط او حالات او هغه چې دي، هغه چې کوم تاسو وړاندې وویل چې یو څه کیږي ته ویني، بیا تا هغه کوي، هغه د تاریخ هیڅ په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډیر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ځینی شاعري کوي، نه هغه بس، نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه هغه کې بندې، هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو د پاره، د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم له ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. نو د ښځو موضوعات چې دي، هغه ډېر بکر پاتې دي، دردونه یې هغه یې هغه د دوی ستونزې چې دي، دا په لږ پام سره ته موږ پام ورته وکړو، موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي، ډېر هغه په باندې لیکل شوي، ډېر په هغه کې به راغلي، په ناولونو کې به راغلي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، دغه موضوع ته زما پام سو. ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکم، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، ویې لیکم. زه هغه ذهن ته سپارم، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، ترڅو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس اوس ما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې مېړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ،
د بدن نور ځایونه خو نه ښکار کیږي. ما دغه موضوع ته یعنی یو وخت کې ما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کیږي. خو زه به لیکم اوم نه زما پام ورته واوري ډېر داسې موضوع چې زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخیږي، چې هغه هغسې بیا یې په کاغذ باندې لیکم. زما موخه دا وه چې ډېر ناویل هغه موږ لرو د ښځو په د شوزو په حق له د شوزو د شاعري په حق له دې سناويلي پاتې دي وسام.
دا غلی ملال بل شعر هم لرو د غنم وګي.
یو نازولی د غنم تر وښو ژغ راځي، د غوړي دلی دسترخوان وژم، تناره د پخیدون کی ډوډۍ د وژموله پکې ټپ ټپ راځي، ټولې کړکۍ پرانیزي، دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي، و ډبرینو دیوالونو ته د وریشم خیال او تمنا نه راځي، پر تناره د پخیدون کی ډوډۍ ټپ ټپ نه مرده وژه وژه ماشومان وژوي، څو ارواګان ستلی ستلی په بازار کې لالهان د ګرځي، د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی، وختونه اوس په زموږ د ښار د تنورونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي، د ترژمني په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی، ټول رنګونه په بازار کې ورک دي، د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شمشمې، د رنګریز خون دی کته سوی دلته، د موټي ټان دی پلورل سوی دلته، لمرین وړانګو بغاوت کړی دی، اسمان تخته وریځ په غیږ کې ګرځي، څاڅکي له تندې څخه مرسمله اوبه نه لري، پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامر دی وژې وژې ماشومان ویشوي، د مکتارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي، د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي، د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه، بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې، د دعا نرم توري د هسک په لورې الوتلی نسي، تشیان د تورو او زګیرویو ډک سو، اوس په د تورو او پلوسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي، زګیرې به څنګه رسمیو او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو کې، تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامر دی وژې وژې ماشومان ویشوي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوي؟ دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شیرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خواته روانه ده؟ د خزینه او احساسات لکه پخوا به په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شیرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی که و نارینه. نو وس تاسو دا څنګه ارزوئ په وسینی اثر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي، ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده، او زما په نظر باندې چې ما څنګه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه سوی او دوی هغه کوي مراتې ورته پام سوی دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو.
ل پروین ملال سره مو د فرشته سحاک مرکه اوریده. اخلي ملال د مرکه په پای کې وویل چې په پښتنو کې نوې تکړه شاعران پیدا شوې دي. په نویو شاعرانو کې یو هم فتانه ژوند دی. د دوی یو نظم زما وطنه د دوی په شخ
زما وطن زو ته دواړه یو رنگ یو زما وطن زو ته دواړه یو رنگ ستا هم مخصوم رسپیر دی په گردونو خاورو دړو زما هم لاس لګر چاودلی دل پښو می ازغه وتی په سپیرو خاورو مشوند دی تر هر څمې ریر سکلی را معلوم د خاورو خوندې زما جامې هم د شکیدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاری چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کفن شوې موسیقي وي علم پرس پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه ته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. لندک سلرو د شپون کې پونم د پیر محمد کاروان لندکسه دکسه سیدخی ملک سی لوستي او آزادی رادیوی مجله ته را لښلې ده.
داسې شایسته منظرې په ټول عمر کې نه ولیدلې. تک نواشا د سپینو اوبو روانه ویاله، رنگین ګلونه، ښکلي مرغان، خپلې میژې هم بدلې بدلې ورته ښکارېدلې. خپله ماشومه لور غوټۍ ورته ډېره شایسته برېښېده، لکه د پرښتو تکې سپینې جامې په غاړه، په تورو څڼو کې سره او زیړ ګلونه ټومبلي وه. پر شونډو یې خواږه او مالګین نه مسکا غځېدلې وه. له خپلو میژو او تکو سپینو ورویو سره مشغولېدله. د مور زړه له ډېرې خوشحالۍ نه په درزا سو او نارې یې کړې، غوټۍ لورې و غوټۍ لورې. غوټۍ یو خوا بل خوا حیران حیران وکتل. د مور په لیدو یې ژغ کړ، وای مورې ته دلته څه کوې؟ د مور غېږې ته منډه منډه ځان ورساوه. مور لسترګونه در در د خوشحالۍ وشکې راوبهېدې. غوټۍ یې ټینګه په غېږ کې ونیوله او دومره یې ښکل کړه چې مخې لکه د ګلاب د تنکۍ غوټۍ تک سور واوښت. غوټۍ زما خوږې غوټۍ، ته خو زموږ نه ورکه وې، ته میژو رمه دې هم رانه ورکه کړې وه. پلار دې په تا پسې ډېر خپه دی، وړوکی ورور دی ډیر ډیر یادوي، ستا تک سپینې میژې هم یادوي. وایي چې غوټۍ خور مې څه سوا ډیرې ولاړه، زما میژې څه کړې؟ زه سپوره ډوډۍ نسم خوړلی، زه شیدې او مستې غواړم، زه کوچ غواړم. کله یوه بهانه کوي او کله بله بهانه. ستا په لیدو به څومره خوشحاله سي، پلار به دې څومره خوشحاله سي. ژر کوه غوټۍ، زه چې زو راځه چې رمه هم بیایو. بس دی ډېرې دې وڅرولې، مړې دي ګوره، دومره مړې دي چې خپلې ګیټې هم نسې وړای. غوټۍ له خندا شنه سوه، په ناز او کرشمو یې خپلې تورې څڼې څنډ وهلې. مورجانې زه نه ځم، خپله رمه هم نه بیایم، زه په دې ګلونو کې ډېره خوشحاله یم. ته د دې ویالې اوبه وڅښه، له شربت نه هم خوږی دی. زله دی خوږو وبو نظم چیری درمه رمباړی پورته سوی وریو پتر پکو تر پکو یو خوا بل خوا ټوپونه ووهل غوټی وویل وګورا مورجانې دلته زما میژې اوری ډیر خوشاله دی دلته زما میژې ډیر شیدې کوي زه نظم 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 خیر دی زه نظم ورې خپه غوندې سوا وی وویل غوټی لوري تله موژنه پر څه ګیله منه یې که تله ما سره کور ته ولاړه نسې زموږ زارې به وچوي د مور له سترګو لکه چینا مړې مړې اوښکې روانې سوې غوټۍ بیا له خندا تک شنه سوه د مور پر مخ اوښکې په خپلو وړو او تنکیو ګوتو پاکې کړې مورجانې ته مه ژاړه زه له تاسو نه ګیله منه نه یم زه ډېره خوشحاله یم خپله وړوکې خولګۍ یې د مور په سترګو ویشتله او مور یې ښکل کړه په دې وخت کې د غوټۍ پلار شخ وکړ پاڅه لمونځ دې قضا سو دا څه د غم خوب دی چې نه ویښېږې د غوټۍ مور کړکۍ وکړې غوټۍ زما جنتي غوټۍ زما شهیدي غوټۍ زما وړې غوټۍ له کټ نه پاڅېده ټیکرې پر سر کړ د کلی ونۍ د بام پر سر وختله د کلی ونۍ د بام پر سر وختله صحرا ته وکتل هغې صحرا ته چې غوټۍ به میژې پکې څرولې په صحرا کې د غونډۍ لویه کنده ولیدله د کندې له غیژې نه د میژو وړې بادونو هماغسې وخوا او بل خوا تښتولې
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د یو دوت پاړه د شسو د نوم اخیستل د افغانستان په ډیرو ځایونو کې خصوصا په کلیو باندې کې شرم دی چې واخیستل شي په خصوصي مجلسونو کې د غراس په جنو غونډو کې اکثر شزی ته د پلانې مور د پلانې کړه یا د اولادونو په نوم ورشخ کوي د ودونو پر کارت هم یوازې د نارینه نوم لیکل کیږي حتی د قبر پر شناخت ډیر خلک د شزی اصلي نوم نه لیکي په دې اړه راپور لرو
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د شزی نوم یادول د بدرناوي نښه ګڼل کیږي ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه‌کارو سیمو کې شزی د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي اکبر جان وای ډیری خلک فکر کوي چې د شزی نوم د یادولو مخنیوي به د هغې ذات او درنښت وساتي
نو دا خو موږ د فارې نه کې دغه ایوب دي چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورشو یا ور اخلو یعنی دا اوس د خلک سکرې جوړي لا ډیر خلک دغه څخه داسې نه کې دغه کوي وای دا شزی نوم باید نه یې معنا پکښې کې نه دی دا سوس پکاوي دي نو دا غسر د زنانې نوم نه اخلي مېرمنې ته نو موږ خو یاره ته چورته وای په خپل نو موږ وای دا نوم یا بل څوک باندې ورې شوی یاره چې ډیر مجبور نه سي نه وای
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوی نړۍ سره د اړیکې لامل اوس ډیری خلک دا پښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی کنه خو ډیری شزی اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نمونه په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژن په توګه ومنل سي یو ځوانه فعاله سایره زاهد وایي
د خزی یو د میرمنې یا هم د لور نوم اخیسته ورته ډیر زیات شرم ښکاري ارخ کاری حالان چې د ار نه دی ځکه چې کچیرته دا مشکل درلودې په اسلام کې به د حضرت موسی علیه السلام د بیبیانو نوم به هیڅ کله نه راتله تر اوسه پورې مونږ د هغوی په نوم باندې پیژنو بیبي خدیجه ده بیبي عایشه ده نور هم داسې بیبیانې دي نه یو افغان میرمنې د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یم چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي زه خپله غواړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي که مې نوم نه اخلي زما تخلص دی واخلي زه خپله خوشحالي کوم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه پیژندل شم
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغیز لرلی ډېرې نجونې او ښځې چې په تیرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغه سوي په غونډو پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي. د کندهار اوسیدونکې شاهناز هیروي وایي یو مهال یې کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند سي، خو د وخت په تیریدو یې خپله کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه وه موافقه، نه ما ته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګراف کې واخلي، دا زموږ بې عزتي خبره ده، زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څونه د ویار او خوشحالي ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل شول، خو د ښځو نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یوه ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
د ښځو د نوم نه اخیستلو دود په نړۍ کې په ورکیدو دی، خو لا هم د افغانستان په شمول د جنوبي آسیا په ځینو برخو کې، د منځنی ختیځ په ځینو سیمو کې او د افریقا د شمال په یو شمېر ځایونو کې دا دود ژوندی دی. د دغو سیمو یو شمېر خلک دا دود له دین سره تړي، خو دې ته توجه نه کوي چې په اسلام او نورو ادیانو کې د ښځو د نوم له اخیستو سره مخالفت نه دی شوی. د اسلام د پیل په کلونو کې ډېرې ښځې شته چې تر ننه مسلمانان نومونه په ډېر درناوي یادوي او ویاړ پرې کوي. په اروپا کې هم په منځنیو پیړیو کې ځینې داسې ټولنې وې چې د ښځو نوم به یې نه اخیست، خو په دې قاره کې د تعلیم له چټکې ودې سره خلک پوه شول چې ښځه خپل نوم لري، خپل هویت لري. له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه راغونډوو. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې او بلې اونۍ مو خدای مل.
مړے ول ورکم کری ہو جانن موسا سفر دی په دبي کې مزدوري کړي په دبي کې مزدوري ګران دګړې چې نن راغې په خندا یې راته وای صاحب زاده کیسه ته وخلم